رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1998 کال د جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2019 کال د می د میاشتې 22مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
غزنی کې موټر بم چاودنې څلور تنه وژلي او شپاړس ټپیان کړي دي. خلیل زاد د امریکا کانګرس ته د افغان سولې په اړه پټ معلومات ورکړي، او د هند د ټاکنو کمیسیون د رای شمیرونو په ماشینونو کې ګوتې وهل د سیاسي اپوزیسیون بې ځایه ویره بللې.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لس کلنې نجلۍ د مرګ څخه پس احتجاجونه پیل کړي.
زه پاکستان منم، زه د اٹک نه دی خو پښتونستان منم او زه پښتنم.
وسلوالو طالبانو د نورستان په 15 ولسوالیو کې ولس روغتیایي مرکزونه تړلې دي.
ډیر موږ مشکل سره مخامخ یو، ولکه دلته موږ ته چې مریضان ویلي زخمیان راغلي دي، حتی مریضان زنانه راغلي دي.
او د اروپای اتحادیه اوسیدونکي په همدې اونۍ کې د اروپای پارلمان د پاره خپل نوی استازي ټاکي. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو ته وایي.
د ریاست څوکۍ ته د کاندیدانو د کاندیدو دوه وکیلانو میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولی او د دوی د ملاتړ وکیلانو ترمنځ ناندریش بګی میورز ته وغزیدې. تیر ورځ یو وشت کمیسیون د میر رحمان رحمانی د باطل رای په اړه بحثونه پیل کړل چې معلومه کړي آیا دغه کارول شوی رای باطله او یا سمه ده. خو دغه کمیسیون نن چهار شنبه د خپلو پلویانو د خپلو پایلو د اعلان پر مهال د نظر د اختلاف له امله په دوو برخو وویشل شو. د ولسي جرګې بل غړي عبدالقیوم سجادی اعلان وکړ چې د یوې باطل رایې په اړه پریکړه دې سبا ورځ په عمومي مجلس کې وشي.
وړاندیز دا دی چې د مشکوکې رایې د رایه اچونې لپاره دې سبا 9 بجې جلسه ترسره شي. لومړی دې د رایه اچونې میکانیزم معلوم او بیا رایه اچونه وشي.
ولسي جرګه دا مهال موقت رئیس هم نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې یو شمیر واټونه د احتمالي مظاهرو لپاره د چمتووالي په مخه بند کړي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو یو شمیر نوماندانو د جوزا په لومړۍ نیټه په کابل ښار کې د پراخو لاریونونو د کولو خبر ورکړی وو. د یولس کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت د حکومت دوره په همدغه ورځ پای ته رسیږي او اقتدار باید سرپرست حکومت ته وسپارل شي. ارګوی چې د سرپرست حکومت طرحه د اساسي قانون خلاف ده. د ولسمشر وایان دویان د حکومت د کار د دوام په وړاندې د کاندیدانو د شورا دریز کودتا بولي. یو شمیر کارپوهان هم د کاندیدانو غوښتنه د اساسي قانون په خلاف بولي. حقوق پو کبیر رنجبر وایي
دغه ادعا د مخالفینو د عبوري حکومت یا د موقت حکومت سرپرست حکومت دا ټول منګل چوکاټ د نظام کاږي، د هیڅ قانوني بنسټ نه لري.
نن ولسمشر غنی د خپل کار په دفتر کې د نړیوال بانک او د نړیوال مالی ادارې لمرسیالانو سره جلال جلا لیدلې دي. ارګوی چې د ولسمشر کار د ستر محکمې د پریکړې په اساس دوام لري.
د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې د خار په څلورمه حوزه کې د موټر بم د چاودنې لامل دوه پولیس او یو ماشوم وژل شوی دي. په پیخه کې 15 ملکیان ژوبل دي. د غزنی د امنی قومندانۍ د امنیت عامر رمضان علي محسنی امریکا غک ته وویل چې ځانمرګي غوښتل له چاودیدونکو توکو ډکه هاموي د غزنی خار ته داخله کړي. پولیس وایي چې ځانمرګي بریدګاری هدف ته تر رسیدو مخکې وویشت او موټر یې وچاودید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په موټر کې سپاره څلور ځانمرګي بریدګر وژل شوی دي. د دغه چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته ده او افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده.
د سمنګان پولیس وی چې په یوې روغتیا کارکونکو باندې د ډلې جنسي تیری په تور نه کسان نیولې دي. د راپورونو لمخې پر روغتیا کارکونکو تیرونې د سمنګان ولایت د دوه پولیسوالۍ په کلینیک کې یو ډله نارینه او جنسي تیری کړی دی. د سمنګان د پولیسو ویان هاشم بیان امریکا غږ ته ویلي چې دغه کسان د دوه روغتیا کارکونکو د ادعا له مخې نیول شوي دي. پولیس وایي چې دوسیه یې څارنوالۍ ته سپارلې ده او قضیه د اړوندو ادارو لخوا تعقیبیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو جرګهګۍ ته ځي. په پام کې د خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د سولې په باب د بندو دروازو تر شا پټ معلومات ورکړي. دی به د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د خپلو مجالسو او د خپلې مذاکراتي ډلې پر کار او فعالیت د سناتورانو پوښتنو ته ځواب وایي. په تیرو څو میاشتو کې خلیلزاد له طالب مرکچیانو سره شپږ غونډې کړې دي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکارانو د کانګرس غړو ته له ایران سره د شخړو د ډیریدو علت د هغه هیواد د څلوېښت کلنو یرغلیزو اعمالو نتیجه وبلله، خو دیموکراتان د حکومت پر دلایلو قانع نه دي او په منځني ختیځ کې په احتیاط د لاس اوږدولو وړاندیز لري. د دې خبر نور تفصیل د مینې سادات نه اوري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای ممکن چې د فارس په خلیج کې د تیلو پر څو ټانکرونو او د سعودي عربستان د خامو تیلو پر یو پایپلاین باندې بریدونه ایران کړي. پامپیو زیاته کړله که دا ډول عمل دوام وکړي نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم د متقابل اقدام لپاره لار خلاصه پرېږدي.
نه غواړو چې تشنج زیات شي، هدف مو د جګړې مخنیوی دی.
مایک پامپیو چې د کانګرس د استازو د مجلس د غړو په وړاندې توضیحات ورکول دلایلو یو شمیر استازی قانع نه کړل. دیموکراتان د دغه دریځ سره اختلاف لري، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړي بیا وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په باب د امریکا جدي موقف مرسته کړي. دیموکراتان ویلي دي چې دغه دریځ د امریکا د کورنۍ سیاست پورې تړلی دی، نه د بهرنۍ پالیسۍ پورې. په داسې حال کې چې دواړه سیاسي ګوندونه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یو شان نظر نه لري، ځینو دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کولو غوښتنه کړې ده. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د هند د ټاکنو کمیسیون د سیاسي اپوزیسیون هغه ویره بې ځایه بللې چې ګواکې د رای شمیرونو په ماشینونو کې ګوتې وهل شوې دي. په پام کې ده چې د پنځمې په ورځ د الکترونیکي رایو په ماشینونو کې د عمومي ټاکنو د رایو حساب پیل شي. سر لننه د رای شمیرونو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د رایو شمیرل سبا سهار پیلېږي او زیاته نتیجه به د ورځې تر پایه څرګنده شي. د کانګرس ګوند او نورې سیاسي ډلې ټپلې چې د صدراعظم نریندر مودي د حاکم ګوند په ګټه په ځینو ځایونو کې د الکترونیکي رایو ماشینونه بدل شي بده. د ټاکنو کمیسیون دا ادعا په کلکه رد کړې ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو د هند کرکټ بورډ د آی پی ایل له چارواکو سره لیدلې او د مرستو غوښتنه یې کړې تر څو د هند لکنو په ښار کې د کرکټ یو معیاري لوبغاړی ورکړي. او په دغه هیواد کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په برابرولو کې هم ورسره مرسته او همکاري وکړي. معلومه نه ده چې د هند کرکټ بورډ افغان کرکټ بورډ ته کوم مثبت یا منفی ځواب ورکړي او کنه.
لزګونه کسان چې د سخت جنین ملاتړي بلل کیږي واشنگتن ډی سی کې د سترې محکمې مخې ته لاریون کړی دی. ځینو فعالانو د امریکا په نورو ایالتونو کې هم لاریون کړی دي. معترضینو د هغو قوانینو پر ضد شعار ورکاوه چې په ځینو ایالتونو کې د سخت جنین د غیر قانوني کولو لپاره تصویب شوي دي. په میسي سي پي، جورجیا، اوهایو او میزوري ایالتونو کې د سخت جنین د منع سخت قوانین وضع شوي دي. معترضین تمل لري چې په دې اړه اختلافات او حقوقي دعوه په ستره محکمه کې حل او فصل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د ولسمشری د ټاکنو د دولس کاندیدانو شورا وایي چې سرلنن څخه د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت دوره غیر قانوني ده او باید واقعي سرپرستی ادارې ته وسپارل شي. خو بلې خوا ته د ولسمشری مانی وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن خپل کار ته دوام ورکړ او د جمهور رئیس د کار موده د سترې محکمې د پریکړې په اساس اوږده سوې ده. نورحال د رحیم ګل سروان په رپورټ کې واوري.
نن د جوزا لومړی نیټه ده. د کابل ښار د جوزا په لومړی ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا سهار مهال د څو ساعتونو لپاره تړلی و او ارګ ته په غځېدلو لارو کې نظامي وسایط لیدل کېدل. د لارو دغو بندول ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه. د ځینو په باور حکومت ښایي له دې ویرې چې د جوزا په لومړی د حکومت په ضد لاریونونه وشي دا تابعه نیولې وي. څو ساعته وروسته لارې بیرته پرانستل شوې او حالات عادي شول.
ټیلر ولار دی جاده باندې دغه احساس دولت کو جنن تظاهرات راوځي خلک راوځي جاده ته چیغي وایي د رئیس جمهور او وخت نیټه پوره ده باید دغه موقتی حکومت د اعلان کړي.
د ولسمشۍ د ټاکنو له 200 کاندیدانو نه جوړې شورا د دوشنبه په ورځ ویل چې د ولسمشر غنی دوره د جوزا له لومړۍ نیټې نوره ختمه ده او باید سرپرست اداره رامنځته شي. دغه کاندیدانو ویلي وو چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د بې ثباتۍ او بحران مسؤول ولسمشر غنی دی. د شورا ولسمشر غنی ته دوه وړاندیز لرل، یا له راتلونکو ټاکنو منصرف شي او یا له جوزا وروسته د حکومت سرپرستی وکړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند شاه حکیمی وای نور ولسمشر غنی قانوني حکومت په واک کې نه لري او غیر مشروع دی.
دا حکومت سلنن غیر قانوني حکومت ده. دوی باید جرأت کړی وای پرون کاندیدانو سره د دې ناسته باید سوی وای او یوه د حل لارې باید ایستلی وای. متاسفانه خپل لجاجت ادامه ورکړه چې په دې کې لاریونونه، کانفرنسونه، مدني حرکتونه، مدني نافرمانیانې هم د عامو خلکو په واسطه هم د مامورینو په واسطه.
خو ځینې حقوق پوهان بیا د ولسمشۍ د کاندیدانو دا غوښتنه چې سرپرست حکومت دې جوړ شي د اساسي قانون خلاف بولي. حقوق پوه کبیر رنجبر وای د سرپرست حکومت یاد هیڅ په قوانینو کې نشته.
دغه ادعا د مخالفینو د عبوري حکومت یا د موقت حکومت سرپرست حکومت دا ټول منګل چوکاټ د نظامه کاږي، دا هیڅ قانوني بنسټ نه لري. دا چې رئیس جمهور باید خپل کار ته ادامه ورکړي دی شپیتم ماده خبره نیمګړې ده.
ولسمشر مانی د کاندیدانو دا غوښتنه نه مني او وایي چې ولسمشر غنی د جوزا په لومړۍ نیټه په ار کې خپلو کارونو ته ادامه ورکړې ده. ولسمشر مانی دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی د کار موده د سترې محکمې د پریکړه په اساس دوام کوي. سترې محکمې یو میاشت وړاندې تر راتلونکو ټاکنو پورې د ولسمشر غنی موده غځولې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 2.9 FM 3.15.
ولسی جرګه سبا د یوې باطل سوي رای په اړه پریکړه کوي. د ولسی جرګې د ریاست چوکۍ ته د کاندیدو دوو وکیلانو میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د دوی د ملاتړو وکیلانو ترمنځ نندري شپږمې ورځې ته وغځېدله. نور حال د کابل څخه د لیمې نیازی په دې رپورټ کې واوري.
تیر ورځ یو وشت کسیز کمیسیون د میر رحمان رحمانی دیوی باطل رای په اړه بحثونه پیل کړل چې معلومه کړی یا دغه کارول شوی رای باطل او که سمه ده. خو دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د خپلو پایلو د اعلان پر مهال د نظر د اختلاف له امله پر دوو برخو ویشل شو. د دغه کمیسیون له غړو څخه یوولس تنه وایي هغه یوه رایه چې میر رحمان رحمانی پورې اړه لري باید عمومي مجلس یې په اړه پریکړه وکړي چې حسابیږي او که باطله ده. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصر د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په تالار کې وویل چې د میر رحمان رحماني په ګټه یوه کارول شوې رایه د دغه کمیسیون د شپاړس غړو لخوا تایید شوې ده. خو پاتې یوولس نور وکیلان بیا وایي چې دغه رایه نه مني.
په تعصب سره وایم تاسو چې کومو غړو ته دنده ورکړې وه او کوم صلاحیت مو ورکړی باید جلسه یې نه وای پریښي. دغو یوولسو کسانو د کمیسیون له پریکړې مخکې جلسه پریښوده او بیا یې موږ ته خپل امضاوې راولېږلې.
خو ښاغلي ناصری زیاته کړه چې د دغه کمیسیون ولس غړو د ښاغلي رحماني له ادرسه یوه رایه تایید کړې ده او رایه باطله نه ګڼي. دوی له دې سره د ښاغلي رحماني رایه 300 رشت رایه ګڼي او ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني د ولسي جرګې رئیس ټاکل شوی دی. د ولسي جرګې بل غړي عبدالقیم سجادي بیا اعلان وکړ چې د یوې باطل رایې په اړه پریکړه د سبا ورځ په عمومي مجلس کې وشي.
وړاندیز دا دی چې د مشکوکې رایې د رایه اچونې لپاره د سبا 9 بجې جلسه ترسره شي. لومړی دې د رایه اچونې میکانیزم معلوم او بیا رایه اچونه وشي.
ولسي جرګه دا مهال موقت رئیس هم نه لري. د روانې اونۍ په شنبه ورځ د ولسي جرګې د ریاست لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ ټاکنې ترسره شوې. د ولسی جرګې نصاب 220 تنه و چې د جرګې د موقت رئیس لخوا د 1.5 د پوره کولو لپاره بریالي کاندید باید 130 رشت رایې ترلاسه کړی وای. خو میر رحمان رحماني د یو شمېر وکیلانو په وینا 130 او کمال ناصر اوسلي 550 رایې وګټلې. د دوی په وینا یو هم ګټونکی نه دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو امریکایی لوړپوړي چارواکي په کابل کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې دي. د چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرستې ته هڅول سوی وهڅول سي. په مکړې په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري دې راپور ته.
اجرایه ریاستوی د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د نړیوالې پراختیا د چارو مرستیال وینګ یوجین تیره ورځ په کابل کې د اجرایه رئیس عبدالله سره د سولې او تروریزم سره د مبارزې په مسلو خبرې کړې دي. د دغو خبرو په اړه د اجرایه ریاست دویم مرستیال امید محسم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د سولې او تروریزم سره د مبارزې په سر د خبرو تر څنګ په افغانستان کې د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو په اړه هم سره غږېدلي دي.
سول هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې په سیمه او نړۍ کې د سولې په اړه صادقانه هلې ځلې زیاتې او پیاوړې شي، تر څو د نړیوالو همکارانو په مرسته موږ د افراطیت له منځه تللو او د سیاسي خبرو له لارې د سولې او ثبات ټینګېدو شاهدان اوسو.
اجرایه ریاست وی په دې غونډه کې وینګ یوجین یو ځل بیا د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. اجرایه ریاست دغه چارواکي په سیمه او نړۍ کې د چین اهمیت ته په کتنې وایي چې دا هیواد پرته له شک څخه په افغانستان کې د ثبات او سولې په ټینګېدو کې مهم رول لوبولی شي.
چین به عنوان یک از کشورهای قدرتمند
چین په سیمه او نړۍ کې د قوي هیواد په توګه تبان د سولې په بهیر کې مهمه ونډه لرلی شي، لکه چې په تیر وخت کې د ملي یووالي حکومت د کار په موده کې چین څو ځلې افغانستان د سولې د خبرو کوربه شوی دی. موږ د څلور اړخیزې ناستې شاهدان وو چې یو طرف د قضیې چین و، همدې له امله کوم قدرت او ظرفیت چې چین یې لري دا د افغانستان په سولې او ثبات کې مهمه ونډه لرلی شي.
قابل توجه بازی کنه.
چین د مرکزی کمیټې د نړیوالې پراختیا چارو مرستیال د اجرایه رئیس عبدالله سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره هم په ورته مسلو خبرې کړي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې چین د یوې خوا پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د بلې خوا د خپلو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ته هم اړتیا لري. د سیاسي چارو یو کارپوه انتظار خادم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان لانجه د امریکا او چین له حضور پرته نشي هوارېدلی.
باندې حمله کوله چین او روسیا د دې قضیه یو برخه وه. دوی فکر کاوه چې په ټول مسله کې دوی شامل دي، مګر دوی شامل نه وو. حتماً یا امریکایانو غفلت وکړ یا هم په افغانستان کې دومره شامل شو، دومره دخیل شو چې جنایان هیر شو. هماغه وو چې چین خپله پخا د افغانستان له قضیې هم له جنګ او هم له سولې وویستله. تر 2013 کال پورې د مسلې جریان درلود. په 2019 کال کې امریکا خپل فرمول بدل کړ، د چین او روسیې د شاملېدو هڅه شروع کړه. چین په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د قضیې یو برخه ده. موږ ته دوه امیدونه راکوي، یو دا ده چې رښتیا هم سوله نږدې ده، او دویم دا ده چې د سیمې هیوادونو ترمنځ یو تفاهم ایجاد شوی دی چې د خپل ذات کې د سولې دغه پیچلتیا یا د جګړې دغه پیچلتیا ختمولی شي او سوله راوستل شي.
په کابل کې د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمد ضیا بیا په افغانستان کې سوله د چین د اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د یوې اړتیا په توګه ویني او وایي چې چین د پاکستان سره هم ډېرې ګرمې او نږدې اړیکې لري چې د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په برخه کې پاکستان هم هڅولی شي.
د چین رول په دې هم مهمه دی چې چون موږ د یو داسې هیواد څخه متاسفانه متضرر یو چې هغه پاکستان دی، او چین په پاکستان باندې ډېر ښه تاثیرات هم د اقتصادي پلوه او هم نور مسایل چې دوی په خپلو کې لري، هلته د چین او د پاکستان د دواړو اختلافات له هند سره دغه ټول موضوعات دي چې بالاخره چین خپل تاثیر لري په پاکستان باندې. موږ چون د پاکستان نه متضرره یو، طبعاً د افغانستان په سولې باندې ښه تاثیر کولای شي.
کابل ته د چین د دغه لوړپوړي چارواکي سفر وړاندې د دې اونۍ په سر کې د چین د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان د جمهور رئیس سره په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل حکومت ملاتړ څرګند کړی او ویلي چې چین هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په اسلام آباد کې د لس کلنې پښتنې ماشومې فرشتې مومندی په وژنه د پاکستان د ننه او بهر د سوو مظاهرو څخه وروسته د پیښې پلټنه پیل سوې او د حوزې د عامر په خلاف د وظیفې وی غفلت دوسیه پیل سوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
Allah Abdul Allah Abdul
نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو، حکومت او د پولیس چارواکو ترمنز له بریالیو خبرو وروسته د پیښې په ضد اسلام آباد کې پښتنو د خپل روان پرلت ختمولو اعلان کړی.
خو چې بیا کله لاش و هسپتال ته راسي، د هغې بې حرمتي کېږي، د دې ورینه د دې پلارون چې کله وطونه ته ورسي، د دغه بې حرمتي کېږي، د دغه سره ډېر ازیوتا تضحیق اموز رویه ورته اپناو کېږي، د دې و پلور ته و ورور ته ویلل کېږي چې د توسې لیر د اشنا سره تلل یې دود.
حکومت د فرشتې کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې په یوه اونۍ کې به د دې پیښې قضایي پلټنې وکړي او بشپړ رپورټ به خپور کړي.
موږ مطالبه دا ده چې ماته انصاف پکار دی. موږ سره ظلم ولې کېږي؟ موږ انسانان نه، موږ په دې ملک کې نه اوسېږو، یا موږ څه خو موږ هم پښتانه همدغه ملک کې اوسېږو، موږ ته انصاف ولې نه ملاوېږي؟
د فرشتې مړی د مه پر شلمه ماښام د اسلام آباد په چکه شهزاد سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په هغې جنسي تیری شوی و او د بدن غړي یې پرې کړل شوي وو.
یو غریب سړی یو تاڼي ته لاړ شي، تعصب ته لاړ شي، د هغې په هغه مره دومره ټیم ولې ولګېد؟
د دې عمر څومره وو؟ درې پر لورم
د دې لس کاله.
لس کاله عمر سبق یې وي؟
او الحمدلله حفظ یې کولو د قرآن.
د فرشتې د وژنې په اړه د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد او مومندو د سیمو د مشرانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو غړو محسن دوړ او علي وزیر هم ګډون کړی و.
نن پنځم ورځ ده، دا زموږ مومندو د پاره یو د مرګ خبره ده. دا سه یوازې د ګلنبی لور نه ده، دا زموږ د ټولو د مومندو د ټولو پښتنو. او دی وای چې ټول پاکستان، زه پاکستان منم نه، زه د اټک نه دی خو پښتونستان منم، او زه پښتنیم، او زه پښتانه زما داده چې شهریار افریدی چې بعد نیمه شپه په جیلونو ورغی او بړکینې به ایستلی، هغه بېغیرته څه شو؟ غوښتنه زموږ داده چې زموږ د یو ممند جینۍ اف آی آر نه درج کېدو.
د اسلام آباد په چکه شهزاد سیمه کې د فرشتې مړی بیګا ماخوستن د احتجاج ختمولو وروسته په دې ډاډګیرنه خاورو ته وسپارو چې حکومتي استازو یې غوښتنې ومنلې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د اروپایي اتحادیې اوسیدونکي په همدې اونۍ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل نوی استازي ټاکي، او په انتخاباتي مبارزه کې د مهاجرت او هویت موضوعات تر ټولو زیاته توده بحثونه راپارولې دي. د بیلګې په توګه په ډنمارک کې محافظه کاره حکومت د مهاجرینو د مخنیوي دریځ لري، او د بهرنیو مجرمینو د ساتنې دپاره یو تازه اقدام یې د ژورو اختلافاتو سبب سوی. په دې باره کې پام وکړئ دې راپورته.
د کوپنهاګن په جنوب کې د بالتیک سمندر په لمنو کې دا وړی او آرامه جزیرې ورودی لارې بلل کیږي. د ساحل په 2 کیلومتره کې د لن هول جزیره ده. محلي خلک د ګوانټانامو زندان بولي. دا د نږدې سلو بهرنیو مجرمینو د راتلونکي محبس په نوم جوړ شوی دی، خو سخت سیمه ایز مخالفت ورسره کیږي.
دا بدبختی ده. دا په ټوله نړۍ کې د ډنمارک د حیثیت لپاره بدنامي ده.
د لن هول جزیره چې کله په 1900 کلونو کې د علمي تحقیقاتو لپاره وقف شو، د همغه وخت تقریبا د پامه غورځېدلې ده. خو اوس حکومت غواړي په 3 کلونو کې په دې جزیره کې تر 100 میلیونو زیات پیسې مصرف کړي او په یو فعال محبس یې بدل کړي، او هغه بهرنیان به پکې ساتل کیږي چې د لویو جرمونو په وجه یې د بند مودې تیرې کړي وي، ځکه د قانون او نورو دلایلو پر اساس یې د هیواد نه شړلې نشي. په همدې خاطر محلي خلک اندېښمن دي.
دوی د هغو کسانو لپاره څه پلان لري چې ماښام کې بیرته په کښتۍ کې خپل ځای ته نستنیږي؟ موږ له همدې عمله ډېر اندېښمن یو، ځکه دا اقدام به زموږ د آرامه سیمه ډېره خرابه کړي.
د بشري حقونو ډلې وایي د ازادیو محدودیت به د اروپایي قوانینو سرغړونه وي. خو د ډنمارک د مهاجرینو د چارو وزیر د دې پلان دفاع کوي، او تازه یې په فیسبوک لیکلی دی چې ډنمارک دا خلک نه غواړي او باید په دې پوه شي. د سیمې خاروال وی حکومت د مهاجرت ستونزه نور هم پیچلې کوي.
د مهاجرت د قضیې په ارتباط ډېر خلک خبر شول، او په دې متيقن شو چې دا موضوع مونږ په ډنمارک کې په خپل نشو حل کولای. مونږ باید د اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو سره په همکارۍ د مهاجرت دا ډول قضیې حل کړو.
په ډنمارک کې لکه د ټولې اروپایي اتحادیې په شان د مهاجرت او هویت مشخص کولو مسایل د هغو رایې ورکوونکو په ذهن کې لا هم شته چې اوس د اروپا راتلونکي ټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. وسلوالو طالبانو د نورستان 15 ولسوالیو کې 12 روغتیایي مرکزونه لدی عمله تړلې چې ګوندي روغتیایي خدمات کمزوري دي. دغه روغتیایي مرکزونه له تیرې یوې میاشتې راهیسې تړل سوي او یوه اونۍ مخکې 15 مرکزونو ته د کار اجازه ورکړې وه، خو وروسته یې هغه هم بیرته وتړل او ولسي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
طالبانو د ختیځ او لویدیز نورستان 15 ولسوالیو ټول 12 روغتیایي مرکزونه تړلي. چارواکي وایي هیلې شته او د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبري روانې دي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غږ ته ویل طالبانو د اهد په نوم موسسي روغتیایي خدمات ځکه بند کړي چې پر کار یې نیوکې لري.
هغوی عمده غوښتنې یو خو د روغتیایي پرسونل د معاشاتو مسله وه چې کم شوي وو، البته د فعالیتونو یا د کړنو په اساس وو. د نه علاوه د درملو کمبود وړاندیزونه وو یا د روغتیایي خدماتو د بهبود لپاره د هغوی غوښتنې وې په مجموع کې د امبولانسونو لپاره. البته دغه نوې موسسه چې کومه راغلې او قرارداد ورسره شوی دی، دوی ته ګوته نیوله چې د دوی خدمات په ښه شکل نه دي.
ځایي خلک وایي له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کامدیش، برګي مټال، دواب، منډول او نورګرام ولسوالیو کې طالبانو روغتیایي خدمات تړلي چې ناروغانې له مرګونې ستونزو سره مخامخ کړي.
مریضان عادي ورو ورځې لرې لرې ځای ته انتقالي کېږي، نه لغمان ته، مثال جلال آباد ته ډېر موږ مشکل سره مخامخ یو. والله چې دلته موږ داسې مریضان لیدلي، زخمیان راغلي دي، حتی مریضان زنانوې راغلي دي، او مجبور دې ته مجبورۍ سره موږ مخامخ یو. په غربي نورستان کې خو مکمل بندي، نو له دې وجې نه خلک ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. غربي نورستان نه خلک لغمان ته مراجعه کوي او د شرقي نورستان نه کونړونو ته مراجعه کوي، نو ډېر زیات مشکلات دي او په دا ساعتونو په ورځو خلک مزل کوي.
دوی وایي روغتیایي خدمات په خوام چندانې نه وو، خو د اهد موسسې له بده بتر کړي. د روغتیا رئیس وایي د قومي خلکو په منځګړیتوب رواني خبرې پایلې ته نږدې شوي، ځکه د ولس او طالبانو ستونزې خپل وزارت ته ورسولي او د حل کېدو وعده ورکړي.
تر اوسه هم موږ د خبرو د لارې نه، البته د قومي مشرانو او مخورو لارې نه دغه مسله پر مخ وړو او تر ډیره پرمختګونه شوي دي. هیله پیدا شوې ده ان شاء الله چې په لنډ وخت کې به دغه روغتیایي مرکزونه فعال شي. تر اوسه هم زموږ 12 روغتیایي مرکزونه په ټول نورستان کې بند دي.
دا اوس په ټول نورستان کې 43 روغتیایي مرکزونه شته دي چې ودیر شي د اهد موسسې پورې تړلې دي.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې یو شمیر واټونه د احتمالي مظاهرو لپاره د چمتووالي په موخه بند کړي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو یو شمیر نمایندان د جوزا پر لمړۍ نیټه په کابل ښار کې د پراخو لاریونونو د کولو خبر ورکړی وو. د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته د کاندیدو دوه وکیلانو میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي او د دوی د ملاتړو وکیلانو ترمنځ ناندرې شپږمې ورځې ته وغځېدې. تیره ورځ یو ویشت کسیز کمیسیون د میر رحمان رحمانی د یوې باطل رایې په اړه بحثونه پیل کړل چې معلومه کړي آیا دغه رایه صحیح ده که صحیح نه ده. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د موټر بم د چاودنې له امله دوه پولیس او یو ماشوم وژل شوي دي. په پیخه کې 15 ملکیان ژوبل شوي دي. د غزنی د امنی قمندانۍ د امنیت امر رمضان علي محسنی امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګي غوښتل چاودیدونکو توکو ډکه هموي د غزنی ښار ته داخله کړي. پولیس وایي چې ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو مخکې وویشت او موټر یې وچاودید. د سمنګان پولیس وایي چې پر یوې روغتیایي کارکونکي باندې د ډلیز جنسي تیری په تور یې 9 کسان نیولی دي. تر راپورونو له مخې پر روغتیایي کارکونکي تیر اونۍ د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ په کلینیک کې یو ډله نارینه و جنسي تیری کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازه زلمی خلیلزاد نن د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو جرګه ته ځي. په پام کې د خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د سولې په باب د بندو دروازو تر شا پټ معلومات ورکړي. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکارانو د کانګرس غړو ته له ایران سره د شخړو د ډیریدو علت د هغه هیواد د 40 کلنو یرغلیزو اعمالو نتیجه بللې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.